په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی د خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د لوړو تجربو لرونکي او د درناوي وړ دغه مشران به په مهمو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې دې وزارت ته مشوره ورکوي. وزارت ویلی چې په عمومي سیاست، ډیپلوماسي او د مدافع په چارو کې به د دواړو له لسیزو تجربو څخه ګټه پورته کړي. د بیان له مخې بلینکن ویلی چې رینا امیری چې افغاني ول اصل امریکایي ده، د ځانګړي استازي په توګه به د مهمو مسلو د بشري حقونو او د ښځو او نجونو او له نورو له خطر سره مخ قشتونو په برخه کې د دې ادارې او د امریکا د ملي امنیت لپاره کار کوي. د بیان مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د وزارت د ځانګړي سلاکار په توګه سټیفاني فوستر به له آغلی امیری سره د دې وزارت د افغانانو د رایستلو او ځای په ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکو ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د آغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبانو حکومت ښایي سقوط وکړي.
د روس په مقابل کې کومکونه کول راز خپل سفارت خلاص کړ، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړ او دا مملکت بیرته پر پښو ودره. ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي. وایي دا پیسې به تر هغو ورنکړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نکړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نکړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په رارسېدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولې سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنګټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بلورته ټاکل شوی چې د جنوري په 10مه په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسیې چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبرې وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنګټن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سن پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل.
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیز اړیکې کړکېچن د ماسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنکړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري، او لویدیز دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین برید ونکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې بنړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګابریسوس اپرون په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل.
رائټ ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بسر کېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر ژر خپری شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور له مخې د دسمبر له 22 تر 23 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبتې پیښې څه باندې 6.5 میلیونو ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدې، خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو به هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغانستان لپاره د افغانستان د خزو او میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو ځانګړو استازو او سلاکارانو په باب واوري. یوه افغاني ول اصل امریکایي رینا امیری د افغان خزو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست د پریکړې هر کړای کړی او وایي چې د اغلی امیری له تجربو او تخصصه به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لور د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده، او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو جنو د بشري حقونو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړی استازي وټاکله. رینا امیری په تیرو 12 کلونو کې د امریکا د حکومت سلاکار پاتې شوې، له ملګرو ملتو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر بارک اوباما په وخت اغلی امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جک پوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس وست په ټویټر کې لیکلي دي چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی وست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنون کې شکرې بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي، او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي امیری دا وړتیا لري.
خو پریکړه ده ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړي، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري، او د دې ترڅنګ وړتیا هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کړی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جکپورې سلاکار په توګه وټاکله. دا دوه تنه چباندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی، او تر واکمنېدو وروسته پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارز په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د شوسو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان شوسو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروي.
ازادي رادیو اوري او مخله دي چې موسیقي ته ور ورسيږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. اجمل انت به وښ شو
ل برتانیا خبرېدونکو ایوننګ سټانډرډ رسپانې د دې هواد د بخانی صدر اعظم ګوردن براون لیکنه خبره کړې چې په کیوای افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د خغلی براون په وینا لویدیز باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي، ځکه چې په وینا افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې ده. د برتانیا د پخواني صدر اعظم زیاتی د افغانستان ترنمایي زیات وګړي له لوګي سره مخ دي او په دې کې 1 میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطی په مرګ واخی. ګوردن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطی سره نه مخ کیږي، نن له یو داسې سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړه توګه د قحطی سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه یو اوږد لیکنه خبره کړې او په هغه کې د اگست میاشتې د وروستۍ اونۍ په 5 ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال دغه تمیشتو امریکایي سرتیرو تیر شوې دي. ورسپانې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري لخلي لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال ډیر لسکلن هغه وایي کله نا کله به په کورنۍ او ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوریدل خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده تر سره کړه. نوموړی وایي په وروستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو او وروستی ماموریت د کابل په هوایي ډګر کې د څو هیجاني ورځو تیرول و. نیویارک ټایمز د ډیرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړي دي چې د اگست میاشتې په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. له دې کسانو څخه یو هم مجیب مشال دی، هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال ډیر لسکلن. هغه وایي د طالبانو په لومړۍ دوره کې ماشوم و او خونځي ته د تلو او د هغه وخت د خونځي د درسونو خاطرې په یاد دي. هغه ورځ هم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامي الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګندې شوې او د طالبانو د نظام د نسکورېدو اوازې هر ځای خپرې او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجیب مشال نیویارک ټایمز ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د شلکلن حضور پر مهال دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یو ویل ویدیز ډوله ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجیب وایي د 2020 میلادي کال د اگست پر 15 فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکورېدو یې واورېدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویره او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بالاخره خپل وطن شاته پرېښود.
د سندرو
میلمانه